درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول بچو روغ او صحت مند بو سي او درختیا جامې مو پته نو سي. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته زاد یا نسل هیڅ تاسو شون کی تاسو ټول ته د اوم ټولګي کیمیا مضمون لمړی لوست راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست درستنی شی بو پر می ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع د ماده چې د درېمې صفې څخه پیل تر دولسمې صفې پورې به دوام ولري. مخکې له دې چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په مادې باندې وغږیږو، لومړی باید موږ او تاسو ساینس وپیژنو چې ساینس څه ډول تعریفولی سو. البته ساینس چې د ګرانو زده کوونکو د یو لانتنی کلمې ساینس څخه اخیستل شوې ده چې خپله د علم په معنا سره ده. یعنی ساینس هغه علم ده چې په تجربو ولاړ ده، یا هم په تجربو ولاړ علم عبارت ده ساینس څخه ده. ګرانو زده کوونکو، ساینس چې ده بیا په دوی برخو باندې ویشو چې یو عبارت ده طبعي علوم څخه او دوهم ده اجتماعي علوم څخه. چې طبعي علوم ګرانو زده کوونکو خپله هغه علوم ته ویل کېږي، البته چې موږ او تاسو وایو په طبیعت کې خپله د پیشبینی سوي موادو یا هم پدیدو او یا هم کېدای شي چې د هغوی د غیر شواهدو څخه عبارت اوسي. البته دا طبعي علوم دي. طبعي علوم بیا ګرانو زده کوونکو خپله بیا په دوی برخو باندې ویشو چې عبارت د ژوندي موجوداتو او غیر ژوندي موجوداتو څخه دي. یعنې په طبعي علومو کښې البته موږ او تاسو په ژوندي موجوداتو باندې او غیر ژوندي موجوداتو باندې شکیږو. ژوندي موجودات چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت لکه بوتاني او زولوژي، چې بوتاني کې ټول د نباتاتو په ودې نمو او رشد باندې بحث کېږي، او زولوژي چې د خپله کېدای سي چې د حیواناتو په البته د حیواناتو په ځانګړتیاو خواصو او خصوصیاتو باندې بحث وسي. او غیر ژوندي موجودات خو تاسو وینئ ګرانو زده کوونکو عبارت د ریاضیاتو څخه دي، چې په دې علومو کې ټول په ریاضیاتو باندې شهیږي. فزیک ده، جیولوژي ده او کیمیا ده. چې موږ او تاسو راځو دلته په کیمیا باندې شهیږو. البته کیمیا چې د ګرانو زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې هغه علم ته ویل کېږي کوم چې د یو مادې خواص، ساختمان، تعاملات او خپله د همهغه مادې د تغییراتو او د تغییراتو د علتونو څخه بحث کوي، چې دې ته موږ او تاسو کیمیا وایو. یعنی البته هغه علم ده چې په هغه علم کښې ټوله بحث د مادې او د مادې پر خواصو، د مادې پر ساختمان، تعاملات او د مادې پر جوړښت باندې سوې ده. نو دا چې خپله په کیمیا کښې مهم بحث پر مادې باندې ده، اوس راځو ګرانو زده کوونکو له موږ او تاسو ماده پیژنو چې ماده څه ډول مواد دي. البته ماده ګرانو زده کوونکو که چیرې تاسو وګوري، هر هغه شی چې خپله د کتلې لرونکي او په فضا کښې یې ځای اشغال کړی اوسي عبارت د مادې څخه دی. یعنې دا چې دوی ماده بلل کېږي. البته که چیرې ښه مثال ورکړو، هوا ده، هوا خپله ماده ده، اوبه او داسې نور ټول په چش کې راځي، په مادې کې راځي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو، ټول هغه مواد چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې البته په چاپیریال کښې موجود اوسي، د ټول مواد چې دي د کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي دي، چې دغه ذرات عبارت د اټومونو او مالیکولونو څخه دي. یعنې موږ او تاسو وایي ټول مختلف اجسام چې له کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي وي د مادې په نوم باندې یادیږي. دا چې کېدای سي ځینې اجسام یو له بل سره مشابهت ولري، او ځینې هم کېدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، نو د دوی د همدغه جوړونکو ذراتو پورې کېدای سي چې شي ولري مربوط ولري. یا هم موږ او تاسو وایي هر هغه شی چې خپله د کتلې د لودونکي په فضا کې ځای اشغال کړی وي عبارت ده مادې څخه ده. زیات مثالونه لري ګرانو زده کوونکو. البته دغه کوچني ذرې چې دي، که چیرې وګورو، ټول کوچني ذرات چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې وجود لري، دې ته موږ او تاسو اټوم وایو. چې اټوم تعریفوو، چې اټوم نه اوس چیش ته ویل کېږي، اټوم پیژنو. اټوم ګرانو زده کوونکو د یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې ا د نه په معنا، اټوم خپله د تجزیه کېدو په معنا. یعنې اټوم چې هغه ذرې ته ویل کېږي چې د تجزیه کېدو وړتیا نه لري، یعنې دا چې نور د تجزیې وړ نه دي. دې ډول ذرات ته موږ او تاسو چې شو وایو اټوم وایو. البته تاسو وینئ چې د مادې ذرات اټومونه او مالیکولونه دي، چې د شپږم ټولګي په ساينس مضمون کې هم راو تاسو ویلي دي نو په دې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو دا هم اټوم او چې کوچنی ذرات ویل کې د لرازو اوس مالیکولونه پیژنو چې مالیکولونه څه ډول جوړښتونه لري او څه ډول رامنځته کیږي. البته کچیر مو راو تاسو ګرو ماده چې تخپل د عنصر او د مرکب د اټومونو او د مالیکولونو څخه جوړ شوی ده نو د مادې جوړونکو ذرات اټومونه یا هم مالیکولونه دي. نو خپل هغه مواد چې له یو شان اټومونو څخه جوړ شوی وي عبارت د عنصرونو څخه دي لکه میس، اکسیجن او داسې نور. خو کچیر او ګرو ټول مرکبات بیا چې دي هغوی جوړونکو ذرات مالیکولونه دي، یعنی دا چې خپل مرکب چې د خپل مالیکول د دوو یا څو مختلف عنصرونو د اټومونو له ځای کېدو څخه رامنځته کیږي. نو مالیکول هم دلته ګرانو زده کوونکو د اټوم د کوچنیو ذرو او د یو نو اټومونو د یو ځای کېدو څخه منځ ته راځي. د بیلګې په توګه لکه د اوبو مالیکول، چې د اوبو مالیکول ګرانو زده کوونکو موږ تاسو ګورو د اوبو مالیکولي فرمول کې ایچ ټو او مالیکولي فرمول ده، چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد یو او د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي دوه سره ده. نو د هایدروجن او د اکسیجن د یو ځای وال څخه اوبو لاسته راغلي دي چې دغه خپل یو مالیکول ده، یو مالیکول چې د اوبو مالیکول کچې دوه اور سره وینو بیا موږ تاسو چې دوه مالیکول اوبه. نو وایي چې د اټوم د کوچنی ذرات او د یو نو اټومونو د یو ځای کېدو څخه جوش کیږي رامنځته کیږي. ګرانو زده کوونکو راځو موږ او تاسو د مادې ذرات پیژنو. د لوست په دې برخه کې البته موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د مادې ذرات عبارت د عنصر او مرکب څخه دي. اول راځو عنصر پیژنو، چې عنصر خپل ټول هغه مواد چې موږ او تاسو په شاوخوا باندې یا هم هغه توکي چې موږ او تاسو د چاپیریال په شاوخوا باندې وجود لري دا ټول چې دي د عنصرونو څخه جوړ شوي دي. البته موږ او تاسو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د خپل ځانګړو خواصو درلودونکي اوسې عبارت ته چې څخه دي عبارت د عنصر څخه دي. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو د اکسیجن غاز دي، د اکسیجن غاز چې د خپل د یو نو اټومونو څخه جوړ شوی دی او د یو شان اټومونو څخه جوړ شوی دی او د ځانګړو خواصو درلودونکي دی. البته اکسیجن غاز دی کې د یو شان عنصر بل په نظر کې ونیسو د بیلګې په توګه سوډیم ده، چې د سوډیم خپل یو فلزي عنصر ده په ان ای سمبول سره ښودل کیږي. البته سوډیم فلزي عنصر ده کې د غیر فلزات سره هالوجنی عنصرونو سره تعامل وکړي مالګې په لاس راکې دا چې ده نو دوی خپل یو ځانګړی خواص دي. نو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د ځانګړو خواص درلودونکي وي عبارت د عنصر څخه دي. ازو یو هم د مادې د مهمو ذرات څخه خپل مرکب ته چې خپل مرکب موږ او تاسو وایي چې هغه مواد ته ویل کیږي چې د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه منځ راځي. البته موږ او تاسو ویل چې عنصر د یو شان اټومونو د یو ځای کېدو څخه، خو مرکب چې بیا د څو او د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه مرکب منځ راځي. د بیلګې په توګه لکه کاربون ډای اکساید، لکه سوډیم کلورایډ، لکه مګنیزیم کلورایډ او داسې نور مثالونه ورکولی شي. لکه د کاربون ډای اکساید په مرکب کې ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ چې موږ او تاسو د دوه نوع مختلف عناصر وینو. یو عنصر د کاربون په نوم سره یادیږي چې د سی په تور سره ښودل کیږي، بل عنصر هم د اکسیجن په نوم یا دیږي چې او تور سره سمبول شودل کیږي. نو دوه یا څو مختلف عنصرونه سره یو ځای سی وی دي، د دوی د یو ځای والی څخه د دوی د کیمیاوي تعامل څخه ورسته مرکب په لاس راکوي. چې دغه مرکب چې لاس راځي د خپل لمړني خواص په مکمل ډول د لاس اور کوي. دا وګرنه ځکونکو د مادې اساسي ذرات رزو اوس د ماده فزیکی حالتونه لولو چې ماده په کوم حالات سره په طبیعت کې شتون لري. البته کچیر مور او تاسو ګورو د ماده فزیکی حالت څه شته ویل کیږي. کچیر تاسو ګورئ مور او تاسو مخکې هم ویل چې ټول مواد له کوچنی ذرات او اټومونو او مالیکولونو څخه جوړ شوی دي. نو د هوی ترمنز ګرانز د کون خپل د جذب قوه هم وجود لري، چې هم هغه قوه چې د دې ترمن د جذب لامل کیږي هم هغه د هغه ماده د داخلي جاذبې کوې په نوم سره یادیږي. نو کېدای شي چې د دغه ذراتو ترمنځ واټن، فاصله او د جذب قوه په مختلفو موادو کې کېدای شي یو له بل سره چې شو لري توپیر ولري. نو له همدې کبله موږ او تاسو وایي چې ماده خپل په دریو فزیکی حالاتو سره وجود لري، چې عبارت د جامد حالت څخه ده د مایع حالت څخه او د غاز حالت څخه. ګران زده کوونکو جامد حالت چې د مادې هغه حالت ویل کیږي چې ټاکلی شکل او ټاکلی حجم درلودونکی وي، خو د ذراتو ترمنځ د فاصله کمه او د جذب قوه چې شو سي زیات اوسي. البته موږ او تاسو ګورو جامد د مادې جامد حالتونه لکه ش مثال ورکو، لکه تیږه یا ډبره، لکه لرګي او اوسپنه، دا ټول د مادې او مادې شتون په جامد حالت کې دی. او د مادې مایع حالت چې د ګرانو زده کوونکو دا به هغه حالت ویل کیږي چې دوی نسبت جامداتو ته دوی ټاکلی حجم درلودونکي دي، خو د ټاکلي شکل درلودونکي نه دي، یعنی البته دوی شکل نسي غوره کولی. او د ذراتو ترمنځ خپله د جذب قوه کمه ده، او د دوی د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله یې زیاته ده. د مادې مایع حالتونه زیات مثالونه موږ او تاسو کولی سو، د بیلګې په توګه لکه شودې، غوړي، تیل او داسې نور، دا ټول د یو مادې مایع حالتونه دي چې په دې حالت کې وجود لري. البته ګران زده کوونکو د مادې د غاز حالت دی چې دا بیا هغه حالت ویل کیږي چې وګوري نسبت جامدات او مایعاتو ته دوی نه ټاکلی شکل لري او نه ټاکلی حجم لري. غازات نه ټاکلی حجم او نه ټاکلی شکل لري، خو د دوی د ذراتو ترمنځ د جذب قوه چې شته نسبت مایعاتو ته کمه ده، خو د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله نور هم زیاته ده. نو غازات چې دي ګرانو زده کوونکو ښه مثال لکه د اوبو بړاسونه، لکه هوا، دا ټول د یو مادې شتون په طبیعت کې د غاز په رازو. ګرانو زده کوونکو د موادو پر حجم باندې د تودوخې اغیزې لولو، چې البته د په مادې باندې خپله د تودوخې اغیزې د دې باعث کیږي چې هم د هغې مادې یا په جوړښت کې انبساط رامنځته سي او یا انقباض رامنځته سي. نو په همدې ترتیب سره رازو ګرانو زده کوونکو لومړی انبساط پیژنو، چې د تودوخې هغې درجې ته ویل کیږي چې د همهغې مادې یا هم د یو جسم په حجم کښې زیاتو والی رامنځته سي. البته دې ته موږ او تاسو انبساط وایي، یعنی حجم یې چې شي کیږي د تودوخې په درجې په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتیږي. او د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولیږي، کمیږي او انقباض کوي، دې ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. البته ګرانو زده کوونکو یو ښه مثال که چیرې په نظر کې ونیسو، د بیلګې په توګه موږ او تاسو یو شیشه یي بوتل په نظر کې نیسو، لومړی په هغه حالت کې چې هغه سور وي، بیا یو پوکانه اخلو د همدغې شیشه یي بوتل په سر باندې اغوندو او کلک یې تړو، او بیا په همدې ترتیب سره موږ او تاسو اخلو دغه شیشه یي بوتل ته یوه اندازه حرارت ورکوو. کله چې موږ او تاسو حرارت ورکړ، په دې ځای کښې هغه پوکانه ورو ورو چې شي کیږي پړسیږي، د پوکانې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کیږي. خو که چیرې همدغه شیشه یي بوتل چې موږ او تاسو تودوخه ورکړ، تودوخه کمه کړو، البته سوړ حالت ته غوره کړي، نو موږ او تاسو وینو چې ورو ورو هغه پړسیدلی پوکانه خپل حجم د لاسه ورکوي، البته حجم یې کمیږي، چې دغه حالت ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. نو دلته دلیل دا ده چې خپله موږ او تاسو وینو چې په د بوتل هغه داخلي هوا چې ده د تودېدو له کبله د پوکانې حجم زیات سو. سبب یې دا ده چې ګرانو زده کوونکو د هوا، یعنې همدغه ماده چې موږ او تاسو په نظر کې نیولې، د هوا د همدوی د مالیکولونو ترمنځ هغه فاصله د تودوخې له کبله چې شي کیږي زیاتیږي، او ورو ورو دوی چې شي کیږي خپل حجم زیاتوي. نو په عین وخت کې هوا خپله د یو مادې د ګاز حالت دی. رازو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته ارزونه لرو، چې په ارزونې کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دا سوالونو ته به ځواب ورکړئ، د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولرئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند اوسئ، د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکي دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اتم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د اټوم اجزاوې، چې د اول صفې څخه پیلېږي تر لسمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې موضوع البته د اتم ټولګي لومړی لوست چې عبارت د اټوم اساسي اجزاوې دي، چې په دې باندې به موږ او تاسو وغږېږو. البته ګرانو زده کوونکو، له ډېرو پخوانیو زمانو راهیسې، له ډېرو پخوانیو پیړیو راهیسې پوهان چې دي د اټوم په باره کې مختلف نظریات وړاندې کړي دي. د هغوی له جملې څخه یو هم د لرغوني یونان فیلسوف دیموکریت او داسې نور وه چې د خپل نظریات موږ او تاسو لپاره وړاندې کړل، او زموږ او تاسو لپاره یې خپل اټوم معرفي کړ چې اټوم څه ډول ماده ده، څه ډول ذره ده، څه ته ویل کیږي. البته کچیر وګورو، کچیر و یو ماده په پرله پسې ډول سره چې شي سي، البته موږ او تاسو وایو یو اټوم چې د خپل د یو مادې بنسټیز واحد شمیرل کیږي، چې خپل په یو مثبت ډول چارج شوي پروتونونه او بې چارج نیوترونونه وجود لري. یعنی کچیر ماده یا هم یو عنصر په پرله پسې توګه وویشل سي، او په پای کې یوه داسې ذره په لاس راسي چې نور هیڅ د ویشلو وړ نه وي، عبارت د اټوم څخه ده. یعنی د اټوم کلمه چې د ګرانو زده کوونکو له یونانی کلمې اټوم څخه اخیستل شوې ده، چې خپله د نه ویشل کیدونکي په معنا سره ده. د څه شي د نه ویشل کیدون؟ یعنی یعنی د نه اټوم، یعنی د تجزیه کیدو، یعنی دا چې نور د ویشلو وړتیا نه لري، یا د نه ویشل کیدونکي په معنا سره ده. نو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو هم خپله دې ته اټوم وایو چې د اټوم په باره کې، البته د اټوم په تاریخچه کې تاریخچه ته راځو چې زیات نظریات وړاندې سوي دي. یا هم د اټوم په تاریخچه کې کچیر موږ او تاسو ګورو، لومړی خو موږ او تاسو وویل چې ماده څه شي ده، د څه څخه جوړه شوې ده. په دې باندې موږ او تاسو بحث وکړ. راځو اوس د کچیر وګورو، موږ او تاسو د جان دالتن اټومي تیوري ته په نظر کې نیسو، چې په دې تیوري کې ګرانو زده کوونکو خپل اټوم چې ده د اټوم لپاره مختلف جوړښت وړاندې کړ، چې یو شمېر پوهان چې خپله جان دالتن هم په هغوی کښې شامل و، چې خپله ویله د اټوم جوړښت، البته موږ او تاسو ته د هغه جوړښت یې رامنځته کړ چې په دې ډول سره. نو راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې به موږ او تاسو د اټوم په تاریخچه باندې لومړی وغږېږو، چې د اټوم په تاریخچه کښې ځینو کیمیا پوهانو خپل نظریې وړاندې کړې وه، چې یو هم موږ او تاسو ویله چې خپله جان دالتن وه، چې په 1803 میلادي کال کښې د خپله یوه نظریه وړاندې کړې، وویله چې اټوم چې ده یوه کوچنۍ ذره ده چې د نه تجزیه کیدلو وړتیا لري، چې خپله د جان دالتن څخه وروسته البته د تامسن، موږ او تاسو ویله جان دالتن یا تامسون یا جوسف تامسون د دالتن نظریه هم همدا وه، چې خپله اټوم ته یوه خپله یو کرهیي شکل ذره وویله، او دا یې هم ویله چې دوی چې دي په خپل اټوم کې یو منفي چارج لرونکي ذرې هم وجود لري، چې هغه د الکترون په نوم سره یادیږي، او کیدای شي چې ټول مواد خونسا اوسي، او هرومرو کیدای شي چې د اټوم په جوړښت کې مثبت چارج درلودونکي او منفي چارج لرونکي ذرات هم شتون ولري. چې د تامسون یا هم د جوزف جان دالتن څخه وروسته البته په 1790 میلادي کال کې ګرانو زده کوونکو خپله په همدې ترتیب سره د الکترونونو دوره یې رامنځته کړله، چې د نیوزیلینډ پور رادرفورد تیوري وه. په 1911 کال کښې البته وویله چې کیدای شي رادرفورد بیا داسې خپل نظریه وړاندې کړل، ویل کې چیرې یو اټوم یوه وړه هسته ولري، نو د اټوم هغه تقریبا ټوله کتله چې ده په هغه کې تمرکز موندلې ده، او خپله دغه هسته کیدای شي چې څه شي د مثبت چارج درلودونکي وي. نو د اټوم هسته چې د ګرانو زده کوونکو کیدای شي چې د الکترونونو په واسطه سره هم چاپېره شوې وي، چې دا خپله د رادرفورد نظریه وه، چې د رادرفورد دغه نظریه یا دغه اټومي تیوری چې وای اټمی ماډل چې خپل د شمسی نظام یا د شمسی منظم ماډل په شان سره د اټم لپاره یې موږ تاسو ته چې شکل معرفي کړ. یعنی البته یې لمر دی او شمسی منظمې په مرکز کې ځای ورکړ او د اټم په مرکز کې کچیر وګوره هسته ځای لري. نو د هغه په شاوخوا کې الکترونونه په دایمي او دایروي شکل سره چې شکیږي سرخیږي. او نیلز بور د رادرفورد څخه وروسته ګرانو زده کوونکو د نیلز بور په نوم سره یو بل عالم چې هغه خپل اټمي تیوریزم را تاسو لپاره بیان کړل چې د رادرفورد څخه وروسته دوه کاله وروسته په 1910 کال کې د بیا خپل نظر موږ تاسو لپاره داسې وړاندې کړ د خپل نظریه کې ول الکترونونه چې دي ګرانو زده کوونکو د هسته پر شاوخوا باندې د انرژي په ټاکلې سویو کې چې شکیږي ګرځندې وي، یعنی د حرکت په حالت کې وي. او البته دا چې خپل نه انرژي جذبوي او نه هم انرژي چې کوي نه آزادوي. نو البته په دې وخت کې ګرانو زده کوونکو ځینې نیمګړتیاوي چې دغه ځینې نیمګړتیاوي چې په دې موډلونو کې موندل شوي وو او لیدل شوي وو وروسته د هغه څخه بیا کوانتمی اټومي تیوري وه چې په 1960 میلادي کال کې رامنځته سوه چې په دې ځای کې د اټوم جوړښت لپاره منل شوي شکلونه رامنځته سوله چې مختلف اشکال چې اټوم هسته ده د اټوم په هسته کې پروتون او نیوترون وجود لري. د اټوم پر شاوخوا باندې هستوي مدارونه دي چې هغه مدارو کې به الکترونونه په ټاکل ځایونو کښې د حرکت په حالت کې او یا د ګرځند په حالت کې. او چې په اوسني اټومي تیوري کې هم په همدې ترتیب سره په 1920 کال کښې رامنځته سوله. رازو ګرانو زده کوونکو دا چې موږ او تاسو خپل اټوم وپېژند د اټوم په تاریخچه کې مو موږ او تاسو یو څه معلومات لاسته راوړل. اوس رازو د اټوم اساسي اجزاوې پېژنو چې د اټوم اساسي اجزاوې عبارت ته څه څخه دي. البته ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د اټوم اساسي اجزاوې په دریو برخو باندې ویشو، یا هم درې مهمې اجزاوې دي چې عبارت د اټوم هسته ده چې د اټوم په هسته کښې بیا ګرانو زده کوونکو خپل پروتون او نیوترون اوبخشي نیوترونونه وجود لري. او یو هم د اټوم پر شاوخوا باندې ټاکلي مدارونه دي چې په مدارونو کښې بیا موږ او تاسو وینو چې خپل الکترونونه قرار لري. نو دغه مهمې هغه اساسي اجزاوې دي چې لومړی راځو د اټوم هسته پېژنو چې د اټوم چې هسته چې د خپل د اټوم په مرکز کې واقع ده او مثبت چار درلودونکې ده. چې د اټوم هسته چې د خپل د اټوم حجم په پرتله ډېره کوچنۍ فضا یې چې شي کړې ده نیولې ده. او د اټوم مدارونه چې دي ګرانو زده کوونکو هغه یوه درې اړخیزه سیمه ده چې احتمال لري په هغه کې الکترون چې شي سي وموندل سي. او الکترون هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو پېژنو چې خپله یوه ډېره کوچنۍ ذره ده چې د هستې په شاوخوا کې په مختلفو انرژیکي سویو کې د حرکت په حالت کې دي. او الکترونونه موږ او تاسو په ای تورو سره ښودلی سو چې خپله د یو الکترون کتله چې ده د یو پروتون په پرتله 1340 ځله سپکه ده. لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وینئ ګرانو زده کوونکو دا د اټوم هسته ده. د اټوم په هسته کې مثبت چارجونه وجود لري. او البته د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې مدارونه وینئ چې په هر مدار کښې موږ او تاسو وینو الکترونونه وجود لري چې الکترونونه په ای تورو سره ښودل کېږي. او الکترون چې ده یو منفي چارج لرونکې ذره ده. او یو هم ګرانو زده کوونکو د اټوم د اساسي اجزاوو څخه یو هم خپله نیوترون ده چې یوه کوچنۍ ذره ده چې کیدای شي د هغوی کتله د پروتونونو د کتلې سره مساوي اوسي. او کوم برقي چارج نه لري د چا د نظره دوی چې دي خونسا دي. او نیوترونونه چې دي په این تورو سره ښودل کېږي. او د اټوم په مرکزي برخه کې البته د اټوم په هسته کې د پروتونونو سره یو ځای قرار لري چې دا خپله نیوترون د لومړي ځل لپاره د یو انګلیسي فزیک پوه البته کیمیا پوه و چې د جیمز چادویک په نوم سره یادېده د هغه لخوا منځته راوړل شوه. او یو هم ګرانو زده کوونکو د اټوم په هسته کې د نیوترون سره یو ځای خپل پروتون هم قرار لري چې پروتون ته بیا موږ او تاسو ووایو چې دې د چار له نظره مثبت چار درلودونکې ذره ده. یو کوچنۍ ذره ده چې د اټوم په هسته کښې قرار لري یا موقعیت لري په پی تورو سره ښودل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو یو هم موږ او تاسو د اټوم د اساسي اجزاوو څخه چې د پروتونونو شمیر او د نیوترونونو شمیر د الکترونونو شمیر موږ او تاسو وایو. راځو یو اټومي نمبر او اټومي کتله پېژنو چې خپل اټومي نمبر څه ته ویل کېږي. البته ګرانو زده کوونکو د پروتونونو مجموعه ته مور تاسو اټمی نمبر وایو. چې وایو اټمی نمبر وایو، یعنی کچیر او ګورو د اټمی نمبر د پیدا کول لپاره مور تاسو د هر اغه عنصر د هغوی د پروتونونو شمیر، البته د هغه عنصر اټمی نمبر بلل کیږي چې دوی په د اټم په هسته کې ځای پر ځای کیږي. د بیلګې په توګه کچیر وایو هایدروجن، د هایدروجن عنصر اټمی نمبر مساوي په یو سره ده، او د اکسیجن عنصر چې ده د اکسیجن عنصر اټمی نمبر مساوي په اته سره ده. چې دلته د اکسیجن اټمی نمبر چې اته ده، یعنی دا چې د دوی د پروتونونو شمیر مساوي په اته سره ده. البته موږ او تاسو ویل چې د پروتونونو او د الکترونونو د اټمی کتله چې ده یو له بل سره مساوی ده. نو راځو ګرانو زده کوونکو، دا هم خپل اټمی نمبر وو او یو هم موږ او تاسو اټمی کتله پیژنو. چې اټمی کتله چې شته ویل کیږي، اټمی کتله چې د ګرانو زده کوونکو د یو اټم په هسته کې د پروتونونو او نیوترونونو مجموعه ته ویل کیږي. البته د پروتونو او نیوترونونو مجموعه ته بیا موږ او تاسو اټمی کتله ویلی سو، البته یا هم د کتلې نمبر ته ویلی سو. چې موږ او تاسو وینو چې د کتلې نمبر مساوي ده د پروتونونو او د نیوترونونو د مجموعه څخه. ګرانو زده کوونکو، تاسو دلته وګورئ یو دوه مثالونه موږ او تاسو ذکر کړي دي چې یو هم د کلورین عنصر او یو هم د فلورین عنصر ده. چې د فلورین عنصر چې تاسو وینئ اټمی نمبر یې مساوي په نه سره ده، چې همیشه اټمی نمبر د همدغه عنصر راسته طرف ته، البته چپه طرف ته په شي خواته چې شته کښته طرف ته واقع ده. او اټمی کتله چې ده یا د کتلې نمبر چې ده، هغه همیشه د عنصر چپه طرف ته الور چش کیږي لیکل کیږي. او په همدې ترتیب سره دا هم د کلورین عنصر د ګرانو زده کوونکو، چې د کلورین عنصر اټمی نمبر مساوي ده په اول سره او اټمی کتله یې مساوي ده په پنځه دېرش سره، یا هم د کتلې نمبر مساوي په پنځه دېرش او اټمی نمبر د پروتونونو شمېر مساوي په اول سره ده. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې مور تاسو د الکترونی کشرونو باندې ژغیرو. چې مور تاسو البته خپل کچیر ځیر سو د دوی د هر عنصر الکترونی کشرونو کچیر وګورو، البته هغه برخه ته ویل کیږي کوم چې د الکترونونو چې دی د هسته په شاوخه کې د څرخېدو په حالت کې دي، او د چارج له نظره منفي چارج لري. نو هم د همدغه چارجونو د پروتونونو له چارجونو سره کېدای شي شو سي معادل وسی. نو مور تاسو ګرانو زده کوونکو، الکترونیک شرونه چې دی په دې ډول سره داسې لاس راوړلی سو کچیر مور تاسو وګورو د دې د هستې په شاوخوا کې په انرژي کې سویه کې سو الکترونونه د حرکت په حالت کې دي. آیا ټول د حرکت په حالت کې دي؟ آیا ټول په تعامل کې برخه اخلي؟ او که آیا په دې الکترونونه په یو سویه کې حرکت کوي او یا که په ټولو سویو کې؟ نو موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو دوه انرژي کې سویې لرو، چې یو فرعي انرژي کې سویه ده بل اصلي انرژي کې سویه ده. چې اصلي انرژي کې سویه زموږ د عبارت د کا ال ام ان او پی کیو څخه، او فرعي سویه چې دی یا کشرون چې دی هغه عبارت اس پی ډی اف څخه، چې هغه سلور دی په اس پی ډی اف باندې ویشل کیږي. نو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د دې لپاره چې د دوی الکترونونه چې دي، البته د هر عنصر د اټوم پر شاوخوا به د دې الکترونونه په یو سویه کې حرکت نه کوي، بلکې په مختلفو انرژي کې سویو کې چیش کوي د حرکت په حالت کې دي. نو الکترونونه په اصلي انرژي کې سویو کې هم کېدای شي چې د 2N فرمول پر اساس باندې موږ او تاسو ترتیب کو، لکه څنګه چې تاسو ویني. رازو د الکترون کشرون لپاره موږ او تاسو یو فرمول لرو چې کولای سو اصلي انرژي کې سویو کې په دغه فرمول کې مطابق موږ او تاسو الکترونونه شې کو ان ته قیمت ورکو، تر څو ان قیمت واخلي په دغه فرمول کې هغه مربع کو، او بل اخر به موږ او تاسو ته د لمړي اصلي انرژي کې سویه تعداد معلوم کړي چې په لمړي انرژي کې سویه کې دوه الکترونونه ځای پر ځای کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني، په لومړي انرژي کې سویه کې مور او تاسو دوه الکترونونه، په دوام اصلي انرژي کې سویه کې مور او تاسو وینئ چې اته الکترونونه ځای پر ځای کیږي، او په دریم کې دغه سي اته لس، او په سلرم کې مور او تاسو وینئ چې دوه دېش. خو تر سلرم پورې مور او تاسو کولای شئ چې دغه فرمول اساس باندې د انرژي کې سویه کې د الکترونونو شمیر معلوم کړو. خو د سلرم مدار څخه یا د سلرم کشر څخه وروسته دغه فرمول چې د ست نکوي د دې برعکس ته نور د دې څخه ورو ورو چې شکل په هر مدار کې کمیږي او هر عنصر چې ده د هر عنصر اټوم چې ده د وو مدارونو څخه اضافه قشرونه نسی غوره کولای. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې یو څه سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به دا سوالونه ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولرئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه